احمد شبريم، السلام عليكم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې په وړاندې واورئ چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وایي
زموږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی.
په خوست کې د ادب مینوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي خو لارې چارې شته.
آنلاین دا اول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې چین فضا ته ستور مزلي ویشلي او سپیس ایکس د امریکا د پوز سپوش مکی فضا ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د هلمند د ګریش ولسوالۍ په اړه بېلابېلې ادعاوې سوي. افغانستان او قزاقستان د پوځي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. اټکل کېږي چې د ایران په ټاکنو کې به یو توندلاری ګټونکی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه سوې او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن نن په یو ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې دفاع وزارت په دوو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د وویشتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. هاخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیه قمانداني او ملي امنیت ودانۍ د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دي ویلي. د غور والی وایي له وسلوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. عبدالظاهر فیضزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالي بیرته تصفیه کړي.
مکته له کابل د سوق او ادارې د بهتري لپاره جنرال قادری چې مخکې د 200 ظفر قولي اردو قماندان او اوس د بګرام فرقي قماندان دی، د دفاع وزارت لخوا را لېږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډېر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وایي دوی تیره اونۍ د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالۍ له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړي چې هغه ولسوالۍ به هم تصفیه سي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي چې په چهارسده، پسابند او لالو سرجنګل ولسوالیو کې دا مهال جګړې روانې دي. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لېږدول سوي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخیل وتکه کې بل ځای ته لېږدول سوي دي.
اوبه ولسوالۍ په بشپړ ډول تخلیه شوه. 150 تن امنیتي ځواکونه چې 18 تنه یې ټپیان وو تیره شپه تر 2 بجې وروسته د الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول.
ولسوال وایي دغه ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. ضیاءالحق نوري وایي چې اوبه ولسوالۍ له 40 ورځو راهیسې محاصره وه. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یرمکبایوف سره د پوځي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي.
په نظامي برخه کې ګډ تمرینونه، د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ، جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتی همکاری پکې شامل دي.
بلخ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاری ته هڅولی وو. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 مثبتې پیښې ثبت سوې دي. د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کسان مثبت وو، یعنی دا کسانی چې کرونا باندې اخته شوي، چې له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هیواد کې د کرونا د پیل څخه تر اوسه پورې 1,500 ته ورسېدل.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس 2 کسانو مړینه ثبت شوې ده. اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او په دې وایرس د مړین شمیر تر دې خورا زیات وي. بلخوا رسنیو راپور ورکړی چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 114 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي او له دې ډلې یو تن مړ شوی دی. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشری په چاکونو کې د خپلو رایو کارول پیل کړی دي. په ایران کې خلک له دې سره جوخت د شروالی او کلیوالی شوراګانو کاندیدانو ته هم رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو شهرونو کې د سهار پر 8 بجو پرانیستل شول. حسن روحانی چې د ولسمشری دوره په ختمېدو ده نن له تهرانه په یوه ټلویزیونی وینا کې خپل خلک په چاکونو کې ګډون ته وهڅول.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر
مش باید در رای صندوقونو ته حاضر شو رای ورکو. کاشکې مش هیڅ ستونزې نه لرلی. د نوملیکنې له ورځې تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 68 کلن توندلاری کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر دی د سند روحانی ځایناستی سي. رئیسی په 1988 کال کې د هغو یو لړ چټکو محاکمو مشري کړې چې په نتیجه کې په زرګونو سیاسي بندیان په بند محکوم او اعدام شوي وو. د قرقیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. پر اداري فساد دغه څېړنه د کوم تور په نوم د سرو زرو د یو کان د پروژې په باب پیل شوې وه. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي سرپاشیف پرون پنجشنبه نیول شوی دی. د کمیټې په حواله د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف په دې تورن دی چې د کاناډا سنټیرا ګولډ په نوم د شرکت په ګټه یې لابي کړې ده او داسې قانوني لارې چارې یې ورته برابرې کړې وي چې دغه شرکت وکولی سي د کان د ساحې په شاوخوا کې د پرتو غرونو په لوړ ارتفاع کې هم کار وکولی سي. د قرغیزستان چارواکي وایي دغه کار د دې سبب شوی چې دوو طبیعي یخچالونو ته چاپیریالي زیانونه واوړي. په نورو کسانو کې چې د دې قضیې په تړاو په وروستیو کې نیول سوي پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس دانیار ناریمبایوف او د پارلمان ګڼ اوسنی یا پخوانی غړي شامل دي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاتلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالند بیا اوتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتلولیو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسی د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ ټول افغانستان کې اوریدل. افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبریان پرې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد ځدران مختوړي. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون فعال شو. بل لور ته ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت په لسګونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشته ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېیمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړی دی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د 4 روغتونونو د فعالېدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کارکوونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. کته هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته د غشمیر تایید نه کړ خو له دې وړاندې تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل و چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکونکي په دغه وایرس اخته شوي چې واکسین نه کړی. پرایس د کورونا وایرس لامل د امریکا د سفارت یو محلي کارکونکي مړینه هم تایید کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون په فعالېدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د انډونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه یعنی دولسمه ناحیه کې د روغتون د کورونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا هغه کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجوده ده هغه به ډېر زیات کنټرول شي.
ښاغلی علیزوی، د اړتیا په صورت کې به دا چاره نوره هم پراخه شي. افغان اندونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د دولسمې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 50 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان الیجنا او قصبي روغتونونه هم د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1402 مثبتې پېښې ثبت شوي. د دې وزارت معلوماتو له مخې په دغه موده کې واتیا کسان د دې ویروس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پېښو شمېر له 1,00,000 پورته او د مړینې کچه 4,030 ته ورسېده.
د کابل په ختیځ کې د احمدشاه بابا په مینه کې د اندونیزیا روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روغتون انتخاب شوی دی؟ د عامې روغتیا د مرستیال ویان میرویس علیزی نظر میخیسته.
خوشبختانه دا روغتون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید دستگاه سره هم پکې نصب ده او د هغې تر څنګ د بیړنیو پیښو لپاره هم ځینې وسایل موجود دي. نو دلته به صرف د کرونا ناروغان درملنه ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي راډیو ته شوي دي، دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتوالی په خصوصا د وخیم ناروغان زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د صحت په سکتور کې. نو بنان د عامې روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولی خپلو ناروغانو ته اکسیجن پر وخت باندې ورسوو هغه یې نیولی دي. لکه د په دغه کوم روغتیایي مراکز چې ځانګړي شوي په دغه ټولو روغتیایي مراکزو کې د اکسیجن تولید دستګاوې نصبې شوي دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغوی سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایتو ته د هغې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک ترسره شوی دی چې د هغې څخه به اکسیجن خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3,500 بدنه اکسیجن خریداري شوي. هلته مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه نصبولو چارې به نن او سبا کې ختم شي. په غزني ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده او په دایکنډي ولایت کې هم. خدا بسنه نه کوي کوم پیښې چې موږ ګورو، حالات چې موږ ګورو، پیښې په زیاتېدو کې دي. خو بیا هم موږ په دې کوشش کې یو چې زموږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلب ناروغ باید د اکسیجن څخه محرومه پاتې نه شي. خو د خوشحالۍ ځای دا دی چې تر اوسه پورې کوم ناروغانو چې مراجعه کړې ده په روغتیایي مراکزو کې ټولو ته اکسیجن رسېدلی. یعنی داسې نه دي شوي چې اکسیجن ورته نه وي رسېدلی. خو بیا هم زموږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی چې مبادا که چېرته پېښې ډېرې شي موږ د اکسیجن د کمبود سره ډېر زیات مخته شو.
علیزه صاحب، تاسو د ازبکستان اکسیجن ته هم اشاره وکړه. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي وي هغه تشې وي او ځینو رسنیو داسې راپور هم ورکړ چې شایي په دې کې اختلاس شوی وي. دا موضوع څرنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کوم ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه تشې وي. خو هغه یو سوی تفاهم و هېڅکله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وکړی مکړ وشي.
نو بیا بېرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشې راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي که وضعیت همداسې وي او تاسو خپله د کرونا د زیاتوالي نه اندېښنه لري. د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي، څرنګه کیدای شي چې خلک روختي لاشونه پر ځای کړی.
غټ مشکل چې موږ سره مخ یو هغه د هوادوالو متاسفانه بیغوري ده، لکه څنګه چې لازمه ده هوادوال د روغتیا وزارت سره لازم همکاري نه کوي. همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې نه عملي کوي. همدا باعث شوی دی چې ورځ تر بلې زموږ د مثبتوالي میزان لوړ شي، یعنې زموږ ګراف په لوړېدو کې دی. که چېرته هیوادوال د روغتیا وزارت سره حد اقل ډېر نه دوه اونۍ دی همکاري وکړي او دوه اونۍ دی په کور پاتې شي، او که چېرته او دی بازار کم که وځي، موږ نه وایو چې دوی بازار ته سودا پسې نه وځي، که بازار ته وځي د کور څخه بهر هم وځي د ضروري کار لپاره، نو د افکار هغه ماسک اچول او د ټولنیز واټن مراعت کول او د لاسونو مینځل چې درې اساسي پیغام دی د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، دا مراعت کړي. موږ هیوادوالو ته په یقیني ډول سره ویلی شو چې ډېر ژر به دغه ګراف چې موږ اوس په دې اټکل کوي چې نور به موږ پورته لاړ شو، کېدای شي دا کومه برخه ته چې زموږ ګراف رسېدلی همدلته زموږ ګراف پیک ته ورسېږي، همدلته توقف وکړي او بېرته زموږ مثبتې پېښې راښکته شي. نو بنان د هیوادوالو همکاري د کرونا د ناروغۍ په معرفولو کې ډېر اړینه ده، او هیله ده چې وروسته له دې څخه همکاري وکړي.
او که همکاري ونه کړي څه به کېږي؟
که چېرته لکه څنګه چې اوس هیوادوال بې توجهي کوي او همکار نه دي، نو تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې خدای مکړه موږ به د ډېرو غټو ستونزو سره د کرونا ناروغانو په درملنه کې مخ شو چې پېښې به له دې څخه هم ډېره لوړې شي.
د عامې روغتیا له مرستیال ویاند علیزي څخه په مننې د کرونا په اړه د یوه ډاکټر له لارښوونو وروسته بیا هم د کرونا په ارتباط اورېدلی شئ. خو په خوست کې
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغۍ ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي دي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدای شي پرته له حضوري غونډو د بېلابېلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې وکړي او بانډارونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغېزمنې شوې دي. روڼاندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستیو فرهنګیانو یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیله لارې فکر وشي.
بدیله لارې دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې. لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کرونا یوه وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او مؤسسات باید هڅه وکړي چې د ننني عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي تر څو په آنلاین ډول علمي غونډې، کنفرانسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې ادا اوس روانه ده دې ته رنګ ورکي او د هغې نه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرې ځایونو کسان سره مېلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره مېلمانه شو او خپلو کې خبري وکړو خپلو کې مباحثه وکړو کچېری موږ غواړو چې زموږ فرهنګ ود وکړي دا باید په شرایطو پرې یاداسي وبایي منرغوي پورې منحصر نه کړو د ټکنالوژي نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانیږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا او بعد دریمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په انلاین بڼه ځینې برنامه ترتیبو چې د هېواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه انلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د انلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ انلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستی فرهنګیان او رونو اندی داسې مهال د کرونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډېر کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډېر نور ورڅخه مړه شوي دي.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تر دې خبرتیا مخکې مو په خوست کې په راپور پروستیو کې واوریدل د کورونا د مثبتو پیښو په ارتباط. البته تازه پیښې دا دي چې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1500 زیات شوې دي. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات نن سهار 9 بجې پیل شول او د شپې تر 12 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید دي خو ګمان کېږي چې شرایط داسې برابر کړل شوي چې د ایران د قضایه قوې رئیس بریالی شي. اټکل کېږي چې لږ کسان به خپل رایې وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هممهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کېږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشرۍ د 14مې دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه و 310 زره تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندېږي چې له 20 تر 40 سلنې پورې خپلې رایې وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کېږي چې له ایرانه بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانیستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنهای د رای ورکولو یوه ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته یې دا انتخابات یو ملي ازمیښت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکوي. د رایو مرکزونه د سهار په 9 بجې پرانیستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانیستې وي. په ایران کې دا انتخابات په داسې حال کې کېږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتورۍ د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو څیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داری چې د قضایه قوې رئیس 60 کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځی ملا دی د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له هغو قاضیانو ځنی دی چې د 1983 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقونو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلارې کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه دی کړی او په نظر پوښتنو کې هم داسې نه ښکاري چې ډیر خلک دې رای ورکړي. د سخت دریزو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمی پروګرام په خوانی مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورۍ تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دوه نور سخت دریزی د ایران د سپای پاسداران پخوانی قمندان محسن رضایی او د پارلمان لومړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت کې یم. نو دلته د کرونا ډېره زیاته ډېره سوې ده، د یخې د اندازې ډېره سوې ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره هېڅ فکر و توجه نه ورته کوي. نو زما د دوی سره خواهش دی چې دوی دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا وطن مراد کړي، چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ورته وایي. نو دوی هغه څه نه کوي. دا خلک ډېر په تکلیف کې ګر چې موږ وینو خواه چې څوک بستر دي څوک سره کم دي. نو زما د دوی سره ویلو خواهش دي یو څه فکر وکړي، یو څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو د دې مشکله وساتي. موږ خپل وطن په کومه ارامي کې دی؟ یو ځای جنګونه دي، بل ځای کرونا دي، بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما د ټول ګرانو ورونو هیوادوالو ته دا غوښتنه ده چې دوی یو د بل سره ډېر نزاکات و ناستې ولاړې ونه کړي او چې کوم هغه داسې یو دوه درې متره په وطن کې. نو بره به موږ ته تقریبا مشکله به وژغورل شو. نور مو وخت نه ضایع کوم. وسلام
مرور جان زه به ټیلر ډرایور ما سټیم د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې تر واو د پاک ګمرک کې لم خبر ته ور کوي. حالته یو ترازو ده، ترازو موږ باندې کوي لغه نه بغیر لم خبر نه راکې جان عالم خبر را کې لږه جن په ترازو کې واده موږ کې راشو. دا بندر والے جوړ کړي دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ نه اخلي. بیا مرور جان زه ورننه وزو سب لم خبر هر شی ورکو. بیا له دغه نه روسته ورور جانه زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وړو. ښه سیمټ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې د دې د سټنډرډ لپاره کوي. اوس همدا د پنځشنبې په ورځ نه وتلي او اوس مې کار ماتینې په جب کې ده. د ګمرک دروازه بنده ده، مامورین نشته. دا د افغانستان نوړل پورې چارواکو د ما دا خبره ورسېږي چې د دې غم وخوري چې څوک هم د دې روایات راولېږي. دا ډرایورانو حال جزده کړي لس زره دوه سوه روپۍ د له خبر په دفتر زمره کې راواخستې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پاغه پروګرام کې هم ستاسو په شخصي ثبت شوی پیغامونه خبرو. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د ټیسټ لوبو پایلوبه په نړیواله کچه چې ټاکل شوی و د نیوزیلند او د هند ترمنځ په انګلستان کې پیل شي د باران له کبله ځنډېدلې ده. سپیس ایکس د امریکا د پوځ یو جی پی ایس پوښمکۍ فضا ته یووړه. دا پوښمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار دی چې چین فضا ته درې ستورمزلي ولیشل. نور جزئیات په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوځ لپاره د جی پی ایس پنځم سپوښمکۍ د مځکې مدار ته یووړه. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوبرال فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2555 مایل لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضای انکشاف داره چی درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینژو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 وارې فضا ته ستورمزلي لیږلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک ولسوالۍ له طالبانو تصفیه سوې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا د غور والي وایي له وسله طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه تېره شپه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لېږدول سوي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوي او په دې موده کې 70 کسان مړه شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د اسرایل جت الوتکو بیا په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړي دي. د قرغیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول سوی دی. د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خو اوس کونړ ته ورځو. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي تور پورې کوي چې د فرنیچر او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجاري جوړه شوې فابریکه د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د دوی له ادعا سره سم له لرې پرتو د رو او ولسوالیو په چارتراشو بار په لسګونو لارې فابریکې ته راوړل کېږي، خو دلته ترې د لوښو او فرنیچرو جوړولو په ځای په کانتینرونو کې بارېږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاقېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوښو، میزونو، چوکیو د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر همیش په لرګیو بار په لسګونو لارۍ له لرې درو او ولسوالۍ راوړل کېږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نورو غټو موټرو کې چول کېږي، جلال آباد او نورو زین ته وړل کېږي او حکومت مخه نه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز اسداباد څخه بیا نورو زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دی چې دې سره یې کاروبار خراب شوی. د مرکز اسداباد دوه تنه نجاران سعدالله او عبدالوهاب
موږ لرګي ډېر زیات مشکل لري چې موږ ته لرګي نه راپرېږدي. بارنه فابریکې ته تقریبا څه و چې په میاشت کې خامخا 15 لرګانې چې دا روانې دي او موږ ته لرګي نه راپرېږدي. په موږ دغه بد اغېزه دغه سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کومې دي دغه اجازه اوس موږ ته نشته چې موږ ته وي سولاره کې ډېر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسته کانتینر چې دی دا د ټاپه کې مکمل ولایت نه وتوري کې هغه پرېدي لارې اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بخیر ون شوي دي. کارخانې د وژنا مونږ ټول دغه بیروزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټه لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي. خو ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او بعضی ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي د دې مخنیوي چاونه کو د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې په خوا په مرکز اسداباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بیروزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو به خپله غریبي کوله، سات به تیرو د خپل بچو دپاره به حلاله نفقه پیدا کوله. خو وروسته داسې یو ګونګوسې پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړېږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفېږي او دلته به د کار زمینه مساعدېږي. لرګي چې کوم دبره نه راځي دوی په یو نوم باندې راځي چې دغه فابریکې ته ځي او په ښکاره به موږ وینو چې د فابریکې تیریږي او استځي تو زل غلارې خلکو ولیدلې لاریګان چپ شولې کاروبارونه پټه بود رول نجارم په مشکلات سره مخ شو.
خلک وای د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي دفتري وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجي ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامې لاندې دا حکم د خره د به ولایت را لګل دي. میشتي 1500 متره مقابل لرګي آزاد کا فابریکې ته دا په میش کې دغه تراوي او نور پاخه مواد د سي جنیو پاخم پکی په قانون دي تو آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا منی چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کول او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې سختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
دغه نجاران چې د سادابت په خر کې وو دا ټول باید په فابریکا کې جذب شي. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابر وو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکا حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانۍ په فابریکا خلک د لرګیو د قاچاقو تور پوری کوي چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نومونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچۍ او نورو هیوادونو رسېدلي دي چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلا یې پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي. دا غونډه د جون په 10مه په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټول علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشرکه ولا مرکه هم کړي. مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ د زابل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان د جهاد کې کله د پاکستان علماء په فتوا باندې جهاد کوي. د خپل علماء لري افار وای او موږ هیڅ کله موږ نه چا په فتوا او نه چا په خبره باندې دا راک وي. موږ مرکز حال کوي دا او کم نظام او جیدا نظام چې دا قوم د بهرنۍ له خوا د جوړ نظام ده دا هغه کم قوانین چې هغه په ځان کې عملي کړی دي او طالبان وایي موږ دا نه مانو مکمل محلوکو
خاغ نظام غواړو کوم چې موږ د قران کریم وايي او کوم چې د حدیث وايي. السلام علیکم، زه عبد الناصر زابل ولایت څخه دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته وایم. نن موږ د هغه اسلامي وخت د رسول الله مبارک او وزیر هغه محترم کعبه ته لیست دوه ته لګوو په هغو مسجدو کې مې د جنګ تر سره پای نظام وسو نور د امن او د سولې لار خپل کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې سزا او له سزا یا شاګه موږ د خپل رسول الله مبارک تدین د مرکز بولو او دغه ځای بولو او د مدنی جنانی بولو او د کابه شریف څخه هغه موږ کابه د مشهور مسلمانان دوه اجنه کو لاغه ځای لاغه مرکز پر موږ غوسو بس ته نور نه دی ځانګړی د پای ته کېږي کني خدای نه کړدا ټول افغانان د ازار او د خرابوي خواته ولاسو بس ته نور د ورځې لاره پیښ دی راځي پر وستر خان د وطن جوړېدو جوړ کو بس ته نور ورو جنہ هیڅ په دې نه د جوړ راځي د بل خبرې راځي د لاره پیښ دی که هر څوک د بل لاره نشي الله پاک دې د غوډ و ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تر
سلام علیکم زه اکبرجان خبرې کوم د هلمند ولایت د سراج ولسوالۍ څخه کوم غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علما وکړې ده د افغانستان حکومت زر واره پر دا موضوع باندې غزار شوی دي بیا هم پسې غزارېږي لا نه د باور خلک دي هېڅ کله به هېڅ انسان د افغانستان له په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي نه هم دا د منلو ده نه منلو ده دا پنځوس واره و پنځوس زره واره دا رقم خبرې ویناوې کارونه شوي دي.
السلام علیکم زه محمد طاهر د کلاس ازادي راډیو اورېدونکو د وفد درسره په اړیکه کې یم. زما د الفرو چارواکو سره لکه د اشرف غني او د نورو صدایې زیات کم علما چې اوس کړي دي عربستان ته یا د پاکستان دي یا د افغانستان دي دا فکر کوم نتیجه باور نه کړي. دا هغه علما باید د حکومت رئیس کې چې هغه بې طرفه وي چې هغه بې طرفه نه په حکومت کې نه په طالب کې او نتیجه ورکړي. افغانستان اوس په ډېر سخت شرایطو کې دی یعنې د افغانستان سره زر تنه ولسي وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین وروڼه چې دي دا اوس له لاسه ورکوي. امریکایان لا خپله کېناسته پر ځای باندې لاغځه جګړه مهارت کوي. دلته افغانان یې په سرک سره واچول. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډېره هیله کوم چې زما پیغام رسر کړي. وسلام خدای دې په افغانستان کې رڼا راولي سوله.
السلام علیکم شہزاد نازنین د کندړ ولایت څخه. د نړۍ ټول اسلامي هیوادونو باندې نه راغلي یو معلول په صفت باندې دی یو نابینا په صفت باندې وګوره نړۍ ته مسلمانانو ورونو یو يهودي چې په درد دي ټول يهودانو سره په درد دي ټول سره په تشويش کې زما د نړۍ ټول مسلمانانو باندې راغلي راشي مسلمانانو ورونو خو په حقیقت سره مسلمانان سید افغانان سره خواخوږي لري. موږ نور د دې شر او فساد نه خلاص کړي. درې څلوي خلک چې په افغانستان کې جنگ دی انتظار دی مرګ دی جوبله ده وینې تویدل دي. مسلمانان ورونو څنګه تاسو موږ ته ګورئ؟ موږ تاسو ورونو یاست کنه؟ څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی؟ راځي زما په ټول نړیوالو په ټول مسلمانانو باندې مې غږ دی د نړۍ په اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی مفرې دی نور دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او دغه افغانستان د صلح په خاطر باندې راځي د دوغې خبرې بم رواني. تاسو زموږ مانوي پلارونه یاست، تاسو زموږ عالمان یاست، تاسو زموږ مشران یاست، مسلمانان یاست. راځي نور په افغانانو باندې رحم وکړي، په موږ باندې رحم وکړي. زما په ټول عربو باندې غږ دی، په ټول مسلمانانو هیوادونو باندې مې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړي. نور زموږ افغانان تنګ شوي د جنگ نه تنګ شوي، په هر کور کې راته شهید دی، په هر کور کې راته معلوم دی. په احترام تاسو ورور شهزاده نبینا د جنگ متظریف. سلام علیکم.
سلامونه نیک احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او ریډیو کو د نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو رسپانو نه دا خواهش ده چې دونه غټ غټ دفترې د افغانستان په مسلو په باره کې ندي کول پکار. ان شاء الله هیڅ مشکل نشته. افغان ولس د حکومت ملاتړ کوي، افغان علما د حکومت ملاتړ کوي. دلته ترقیاتي کارونه روان دي، هیڅ مشکل نشته. ده امریکا هم وزي نو الحمدلله موږ پیاوړي اردو لرو، پیاوړي ځواکونه لري، ځانګړي ځواکونه پولیس او انشاءالله د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. ځکه چې ولس د دې ملاتړ کوي. صرف د هوایي ځواک کمی دی، چې په کار ده نړیوالو ته چې د هوایي ځواک عاجل کومکونه ورسره وکړي چې افغانستان امنیت راټینګ شي. وسلام.
سلامونه نیک احترامات ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام نواد. د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علماو ته واک ورکړي چې د افغان علماو سره کینی دا سیاسي شخړې چې علما حل نه کړي سیاسي مشکلات لري، ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی، او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واک علماو ته ورکړي نو روغه جوړه راتلی شي. د پاکستان د افغانستان تر منځ چې روغه جوړه راغله بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به یې روغه جوړه لی شي. والسلام.
زه وری سره د نورستان څخه تاسو سره په تماس کې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړې ده د قطر د دوحې د